کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
ولسمشر اوباما د ترهګری پر ضد د جګړې د پاره 1.6 میلیارد ډالر د کانګرس څخه غوښتي دي. په لسکونو زرو امریکایانو نن د نیویارک څخه نیولې تر کالیفورنیا پورې د منتخب ولسمشر ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. او ترکیه نن د جمعې په ورځ د مخالفینو د هویت د ورځپاڼې مسؤول مدیر بندي کوي.
د مدني چارو یو شمیر مبارزین او سیاستمداران د افغانستان د اوسنیو ستونزو لوی عامل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرخه بولي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې حسیب الکوزید د ساعت خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس څخه د ترهګری پر ضد جګړې لپاره 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجه غوښتې ده. په دې کې د داعش پر ضد جګړې په بهر کې د امریکایي ځواکونو د اوسنۍ کچې ساتل او د افغان پوځ د هلیکوپټرو د عصري کولو لګښت هم شامل دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي چې د لګښتونو دا پلان به د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو دپاره زموږ هڅې لا زیاتې پیاوړې کړي او د جمهور رئیس اوباما هغه پریکړه به تحقق پیدا کړي چې په افغانستان کې زموږ د سرتیرو د شتون له لارې افغان حکومت برلاسی سي چې د خپل هیواد د امن راوستلو ستراتیجي تطبیق کړي. شاغلی کارتر دا هم ویلی دی چې د دې پلان چټک پلی کېدل به د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا په حکومت کې حکومت او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ شریکانو سره مرسته وکړي چې د افغانستان وژغورو او امن او ثبات پکې راولو. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس لیکي چې دا معلومه نه ده چې د جمهور رئیس دغه غوښتنه به په راتلونکو اونیو کې ومنل سي او کنه، ځکه اوس ډونالډ ټرمپ انتخابات ګټلي دي او کانګرس د جمهور غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. د بلخ ولایت روغتیایي مسؤلین وایي د مزار شریف په ښار کې د جرمني د قنسولګری مخې ته د تیر شپې په برید کې 6 تنه وژل شوي او د 3 پوځیانو په ګډون 190 کسه نور ټپیان دي. په مزار شریف کې د ابو علي سینای بلخي د حوزوي روغتون سر طبيب ډاکټر خواجه نور محمد فایز امریکا ژغته وویل چې د پیښې له ځای څخه 6 جسدونه او 190 ټپیان دغه روغتون ته لېږدول شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډاکټر فایز په وینا په برید کې اکثر عام خلک چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت د پولیسو د امنیت امیر عبدالرزاق قادر امریکا ژغته وویل چې په دغه برید کې جرمني ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. په لسګونو زرو امریکایانو نن د نیویارک څخه نیولې تر کالیفورنیا پورې مظاهرې وکړې او لارو کوڅو ته راووتل. دا درېیمه ورځ ده چې خلک د ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهرې کوي. هغه د امریکا د سه شنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او د امریکا 45 جمهور رئیس و. مظاهرې د اورګن ایالت په پورټلند کې، د ایلینوی ایالت په شیکاګو ښار کې، د نیویارک په ځینو برخو کې او په نورو سیمو کې شوي دي. پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته منتخب ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې د مظاهرو په اکله غبرګون څرګند کړي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې ما ډیر شفاف او کامیاب انتخابات وکړل، خو اوس مسلکي مظاهره کوونکي چې د مطبوعاتو په ذریعه تحریک شوي دي مظاهرې کوي چې دا ډیره غیر عادلانه خبره ده. د اورګن ایالت په پورټلند ښار کې په زرګونو مظاهره کوونکو پرون د پنجشنبې په ماښام مظاهرې وکړې او د پولیسو د رپورټونو له مخې ځینو مظاهره کوونکو تشدد هم وکړي او ورونه یې بل کړل او د مغازو ششتې یې ماتې کړې. په ډینور کې هم مظاهره کوونکو د پنجشنبې په ماښام 4:30 هایوی یا لویه لاره په موقت ډول بند کړه. دغه راز په پنسلوینیا، کنتاکي او کالیفورنیا کې هم مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. دوی د ښاغلي ټرمپ د تبصرو پر ضد مظاهرې کوي چې د خپل کمپاین پر مهال یې کړې وې او پر ښاغلي ټرمپ تور لګوي چې هغه نژادي تبعیض لري او د کډوالو څخه کرکه کوي. د امریکا یو قاضي پیشنهاد کړی دی چې دا به د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ په ګټه وي چې د ترامپ پوهنتون د غبن قضیه یو طرفه کړي. د ترامپ مدافع وکیلان پرون د پنجشنبې په ورځ محکمې ته ولاړل چې د نومبر د 23 نیټې مهلت پر ضد احتجاج وکړي. محکمې ښاغلي ترامپ ته د نومبر د میاشتې د 23 نیټې مهلت ورکړی دی چې په کالیفورنیا کې د ترامپ پوهنتون پر ضد د قضیې په تړاو محکمې ته حاضر شي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیلان هڅه کوي چې د محکمې نیټه تر هغه وخته وغځوي چې ښاغلي ترامپ د ولسمشر په صفت خپل د تالیف مراسم اجرا کړي نه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیلان وایي چې اوس د قدرت د انتقال وخت ډیر حساس دی او د دوی موکل باید پر دې مسلې باندې تمرکز وکړي. د محکمې قاضي ګونزالو کورویل وویل وکیلانو ته وویل چې هغه دې ته لیواله نه دی چې د محکمې تاریخ وځنډوي، خو په هر صورت کې به خپله فیصله راتلونکې اونۍ اعلان کړي. قاضي دواړې خواوې دې ته واڅولې چې په خپلو کې سره جوړ سي او دا قضیه یو طرفه کړي. د ټرمپ په پوهنتون کې محصلینو تر 20,000 ډالرو پورې پیسې تحویل کړي دي چې د ښاغلي ټرمپ د جایدادونو د کاروبار په هکله یو څه زده کړي، خو اوس محصلین ادعا کوي چې دوی ته فریب ورکړل سوی دی. د هند پایتخت نیو ډیلی ته نږدې د جامو جوړولو په یوه کارخانه کې چې ګمان کیږي په غیر قانوني ډول یې تولیدات کول، نن سهار ور لګېدلی دی. لږ تر لږه 13 تنه پکې مړه شوي دي. د اتر پردیش د ایالت مقامات ویلي دي چې په دې پیښه کې نه کسه ټپیان سوي هم دي. د پولیسو یو چارواکي مطبوعاتو ته وویل چې ور نن سهار وختي په هغه کور کې ولګېدی چې په فابریکې بدل سوی دی او پکشي چرمی جاکټونه او جمپرونه جوړیږي. د اور پر مال کارګران د ودانی په زیرخانه کې بيدوه. په هند کې په فابریکو کې د اور لګیدل عام خبره ده، ځکه په دغه هیواد کې د کارګرانو د مسؤلیت معیارونه په سمه توګه په پام کې نه نیول کیږي. ترکیه نن د جمعې په ورځ د مخالفینو د حریت د ورځپاڼې مسؤول مدیر بندي کوي. ترکی چارواکو تېره اونۍ د همدغې ورځپاڼې نه کسه نور هم ونیول. پولیسو واکین اتالی د استانبول په هوایي ډګر کې د جرمني څخه د بیرته راستنېدو په وخت ونیوي. اتالی د جمهور رئیس طیب رجب اردوان د عدالت او پرمختګ د ګوند سخت منتقد دی. اتالی په هوایي میدان کې ونیول سو، وروسته د پولیسو په موټر کې د استانبول د امنیت ریاست ته یوړل سو. دا خبر د حریت ورځپاڼې ورکړی دی. دا ورځپاڼه وایي هغه د تورستي فعالیتونو د تحقیقاتو په سلسله کې نیول سوی دی. او د استرالیا د مدني حقوقو عالي جایزه داسې یو کس ته ورکړل سوې ده چې په ماشومتوب کې جبري عسکر و. دینګ اوډټ د استرالیا د نیو ساوت ویلز د 2018 کال دغه جایزې وړونکی دی او اوس ملي جایزې ته هم کاندید دی. دینګ اوډټ ته ځکه دا جایزه ورکړل سوې ده چې د تبعیض ضد یې مبارزه کړې ده او د هغو ماشومانو سره یې مرسته کړې ده چې په زندان کې اچول سوي دي. دغه 30 کلن پخوانی مهاجر اوس د جنایي جرمونو یو موافق مدافع وکیل دی. هغه د سوډاني مهاجرو سره مرسته کوي. د استرالیا د نیو ساوت ویلز د 6 کال جایزې ته هم نومول سوی دی. په تنکی ځوانۍ کې د سودان د خلق د ازادۍ د پوځ عسکر سو. شکنجه یې وګاللې، ظلمونه یې ولیدل، وویشتل سو او مرمۍ یې په شا کې ولګېدله. د امریکا ژغ ته وویل چې د ده غمجن ژوند هغه وخت شروع سو چې په 6 کلنۍ کې د خپلې مور څخه وتښتول سو. هغه خپله تجربه داسې بیان کړه:
The reality started hitting you because there were thousands of other kids that were just
ځکه چې هلته په زرګونو ماشومان وو. په ځکه به بیده کېدل، انتظار و چې امر ورته وسي او ایتیوپیا ته روان سي، او موږ ایتیوپیا ته روان شولو. موږ ډېر تږي سوي وو. څو ورځې موږ اوبه نه وې څښلي. همدغه راز یو قبایلي ګروپ چې مورلی نومېدی په موږ یې ناڅاپي حمله وکړه پر لارې. اډوټ بالاخره د ملګرو ملتونو په مرسته وژغورل سو او په پټه کینیا ته ورسول سو، او په 1988 کال کې استرالیا ته د مهاجرت په حیث ورسېدی. نو په وړکیوالي کې د انګریزي ژبه زده کړه. کله چې د سیدنی په پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی محصل و، نو په خپل موټر کې به ژوند کوي او ورې به بیدېدی. مګر پلان یې درلودی چې یو ورځ به مدافع وکیل سي. حالاتو هغه زده کړې ته دونه تږی کړی و. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس په توګه د ډونلډ ترامپ د برینه وروسته داسې سوالونه مطرح دي چې ترامپ په لومړیو 100 ورځو کې کوم کارونه وکړي او څوک به یې په حکومت کې نقش لري. خو د دې او نور مطالبه نه مخکې راځو چې د ننګرهار د ولایت د بچیراګام په ولسوالۍ کې چارواکو ویلي دي چې د حکومتي قواوو عملیات په ټپه ولاړ دي او یو سل اویا ملکي وګړي چې د داعش په پنجو کې بندو بیرته آزاد کړای شوي دي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را لېږلی دی.
په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې د حکومتي قواوو د عملیاتو درې مونۍ په پوره کېدو ده، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه ایله درې کلي لاندې کړي او دواړه غاړې یو بل ته د جګړې ګوتې خوځوي. که څه هم اوس په سیمه کې جګړه نشته، خو د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د تری تم شوو کسانو درک نه معلومیږي، ځکه د بر پچیر شپږ کلي لا د اسلامي دولت نومي یا داعش په پنجو کې دي. د پچیراګام ولسوال میرباز خان وایي عملیات کوونکو ځواکونو دومره کړي چې په کلو کې ایسار یو سلاویا ملکیان ښځې او ماشومانې د جګړې له هغې کرښې را ایستلي چې اوس پې د داعش وسله والو ولکه ټینګه ده. هغه وایي عملیات هغه سینه دي څومره چې په سیمه کې زیانمنې کورنۍ تمه لري. ولسوال وایي توقع شته چې په راتلونکي کې د داعش وسلوالو نیولې سیمې بیرته حکومت تر ګوتو کې، خو زیاتوي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د هغو ایسارو خلکو درک لا نه دی معلوم شوی چې تر اوسه له کورنیو سره اړیکه نه ده شوې. ځایي خلک هم د حکومت روان عملیات بریالي نه ګڼي او وایي هغه هیلې مخ په سوځېدو دي چې له حکومتي ادارې یې لرلې، ځکه په درې اونیو کې د داعش نیولې شپږ کلي بیرته ونه ګټل.
پاسا کم کلی سچ دی مغا سا خدا و دی پاسا چو ساخی دی لگ مام مام نو رکاتی کرن دی جنگ مانگ نو سوی لگ دی دازی مانی اکڑی نور جنگ نو دی شاگر کل شاگر زی دی طول کوا زی پاسی دی رکات نکی بی
دوی وایی دی کلی کور هر چی لوٹ شوی او نجدی طولی کدوالی کورنی پا کندرو او بیابانو نو کی پرتی دی. که څه هم د بر پچیر لسیمې د کډه شوو نږدې یو نیم زرو کورنیو سره یو څه مرستې شوي، خو د کډوالو په باور بیخي کمې دي. اخوا په ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا امریکا غږ ته وویل عملیات یې ځکه سست شوي چې غواړي ګټلې سیمې په ځایي پاڅونوالو وساتي. مونږ یوازې دې ته په تمه یو چې پاڅون کوونکو ژمنه کړې او په امنیت قوماندانۍ کې کارونه روان دي چې په جنگل خېلو، داود خېلو او ځینو نورو سیمو کې ځای په ځای کړو. وروسته به مونږ د خپل دویم پلان سره سم مخکې تګ کوو او ټاکلو سیمو کې به عملیات کوو. زمونږ عملیات اوس هم دوام لري. سوره زیولاندی د افغانستان دفاع وزیر او د پوز لوی درستیز ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ژمنه کړې و چې د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې لشته او پاتون کوونکو نه جنگي سرحدي کنډک جوړي او له هغه وسلوالو سره به وجنګيږي چې په سیمه کې حکومت او ولسته مزاحمت کوي. دغه لوړپوړو چارواکو دام ویلي چې په پجیراګام ولسوالۍ کې به 1500 پاتون کوونکو په حکومتي چوکاټ کې وردننه کی چې عملاً له داعش سره په جګړه کې دي. له پچیراګام سره سره د ننګرهار په کوټ، اچین، هسکی مین او نازیانو ولسوالیو کې هم داعش وسلوالو ځینې هغه سیمې بیرته نیولې چې د حکومتي عملیاتو په پایله کې تي یو ځلې د اسلامي دولت نومي وسلوال ویستل شوي وو. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مدني چارو یو شمیر مبارزین او سیاستمداران د افغانستان د اوسنیو ستونزو یو لوی عامل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرخه بولي او وایي باید دغه ستونزه د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب حل شي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د مدني ټولنې فعالینو او یو شمیر افغان سیاستوالو د ډیورن کرخې د تړون د لاسلیک کېدو د 123 کال په مناسبت نن په کابل کې په یو لویه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته د ډیورن فرضي کرخه په کلکه وغندله او دا کرخه یې د افغانستان د اوسنیو ستونزو لوی لامل وبلله. دا غونډه چې د لوی افغانستان تحریک لخوا جوړه شوې وه، اکثرو ګډونوالو یې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ډیورن د ستونزې په اړه خپله چوپتیا ماته کړي او د دغې ستونزې په لرې کولو کې منځګړیتوب وکړي. د لوی افغانستان د تحریک مشر جمیل وقار وویل
ډیورن د ټولو نړیوالو موازینو خلاف د افغانستان د وخت په واکمن امیر عبدالرحمن خان جبرن تحمیل شو او کاملا یو طرفه توافق لیک ده چې د نړیوالو میثاقونو او بین المللي معیارونو پر اساس هیڅ راز حقوقي ارزښت نه لري. په دې برخه کې په نړیوال ټولنې غږ کوم چې له 123 کلونو وروسته د نړیوالو اصولو پر رڼا کې دې برحق دایې ته د رسیدو لپاره د خورو افغانان غوښتنې طلبی کوي او د تیر په څیر ناروا خاموشي اختیار نه کړي، ځکه دا له ستر افغان ملت سره تاریخي جفا ده.
همداشان په دې غونډه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي استاد خیرالحق د ډیورنډ کرښه د ټول افغان ملت په حق کې یو لوی ظلم یاد کړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل تر څو یو پو او مسلکي کمیسون جوړ او ورته دنده وسپاري چې د ډیورنډ موضوع د نړۍ په کچه پورته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې د ډیورنډ په تړون کې د افغانانو حق تر پښو لاندې شوی دی. هغه وویل د افغانستان دولت ته زما وړاندیز دا دی چې د افغانستان له پیاوړو او معتبرو حقوق پوهانو څخه، له تاریخ پوهانو څخه او له هغو کسانو څخه چې د سیاسي جغرافیې سره آشنایي لري یو باصلاحیته کمیسون یا کمیټه جوړه کړي تر څو په دې برخه کې موږ د قناعت وړ دلایل ترلاسه کړو. دا د زور مسله نه ده، یو حقوقي دعوه ده. موږ باید مهمو ملي او نړیوالو منابعو ته دا موضوع ورسوو او خپل خبره ثابته کړو. دا ډیورنډ د فرضي کرښې تړون د 1993 کال د نومبر میاشتې پر 12مه د هغه وخت د واکمن امیر عبدالرحمن خان او د برطانوي هند ترمنځ لاسلیک شو. دا ډیورنډ د تړون پر لاسلیک 123 کاله اوختي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان واکمنانو په دې موده کې په رسمي توګه د دغې کرښې د لمنځه وړلو غوښتنه نه ده کړې. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فیض محمد ځلاند د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل
مسله دا د افغان ولس یا افغان ملت مسله ده. کله چې دولتونه په دې کې مداخله کوي په لوی لاس باندې دا موضوع د هغه ملي والی د ولسي والی څخه سیاسي والی ته ځي. افغان ملت باید په نړیوالو فورمونو کې د ولسي غبرګونونو ولسي حرکتونو په اډانه کې دا دعوه را ژوندۍ کړي او دا یو حقوقي دعوه ده نسبت د سیاسي دعوه واوسیږي، د هاګ نړیوالې محکمې ته عریضه وکړي او د انصاف او عدالت غوښتنه وکړي.
د ښاغلي ځلاند پر وینا پاکستان تل هڅه کړې چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان پر پخوانیو واکمنانو د ډیورنډ کرښه په رسمي توګه ومني. هغه ویل د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د ډیورنډ کرښې د نه منلو له امله د پاکستان د استخباراتو لخوا ووژل شو او دغه راز پاکستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم له ملا محمد عمر خوند او په همدې توګه له پخوانی ولسمشر حامد کرزي څخه هم په وار وار د دغه کرخې په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ د برینه وروسته داسې سوالونه مطرح کیږي چې ټرمپ په لومړیو سلو ورځو کې څه کارونه وکړي او څوک به د هغه په حکومت کې نقش ولري. څارونکي وایي څرنګه چې کانګرس او حکومت د جمهوري غوښتونکي ګوند په لاس کې دی نو کېدای شي چې ډېر بدلونونه راوړي.
د امریکن پوهنتون استاد جینیفر لالس یو ارزونه کوي او د ټرمپ د حکومت او د څرګندو علامو پر اساس توقع څرګندوي چې د جمهور رئیس په حساب ټرمپ د دندې په لومړنیو سلو ورځو کې څه ډول
دا به ډونالډ ټرمپ ته ډېره اسانه چې د کانګرس سره ملګری شي. د دې فکر لرلو تر څنګ اوس یو متحد جمهوري غوښتونکی حکومت لرو. د کانګرس د استازو او سنا مجلس اراده لري چې د ټرمپ سره همکار وسي او هغه هم نیت لري چې د هغوی سره کار وکړي، خو که د هغوی ریښتیا هدف دا وي چې ټول هغه کارونه بیرته سرچپه کړي چې اوباما ترسره کړي او په حقیقت کې غواړي چې د هغه
منتخب جمهور رئیس ټرمپ د ټاکنو په ورځ په میشیګن ایالت کې داسې څرګنده کړه چې مفسدو سیاستوالو پر متحده ایالاتو مشري کړې ده او همدا ترې د ازادۍ ورځ ده. مفسدو سیاستوالو او د هغوی خاصو ګټو د اوږدې مودې لپاره په دې هېواد کې مشري وکړه، نه زموږ د ازادۍ ورځ ده. پروفیسور لالس وایي د ټرمپ د 2014 کال د کمپین شروع نه ځینې کسان په نظر کې لرل، لکه د نیویارک پخوانی خاروال روډی جولیانی او د کانګرس پخوانی رئیس نیوت ګینګریچ چې ډېر امکان شته د ټرمپ د کابینې غړي شي. د هغې په باور روډی جولیانی به یې لوی څارنوال او نیوت ګینګریچ به یې د بهرنیو چارو وزیر.
دا ډېره ګرانه ده چې په حکومت کې باید څه ډول فساد ختم شي. دا به راته حیرانوونکي اوسي که موږ په لومړنیو سلو ورځو کې د ډېرو تحقیقاتو پیل شاهد نه اوسو. خوځم داسې حقیقي مسایل شته چې ډونالډ ټرمپ د کانګرس په غیر کولی شي، او مثلا د چاپیریال ساتنې اداره له منځه وړی شي. دا تعدیلات رامنځته کولی شي چې په اصل کې د اوباما کیر په نوم صحي بیمه بدله یا یې ډېره برخه فسخه کړي، دا غسی دی چې په هیګو کانګرس ورسره همکاري کوي.
ترامپ د اکتوبر په 19مه په لاس ویګس ښار کې ډیر په زغرده ویل چې په هیواد کې ډیر بد خلک شته چې باید وشړل شي. موږ ځینې ډیر بد خلک په دې هیواد کې لرو چې باید وویستل شي. موږ به دوی وباسو او موږ به خپل سرحدونه خوندي کړو. خو څېړونکي په دې باور دي چې بهرنۍ پالیسۍ هغه ماموریت دی چې ډونالډ ترامپ پکې متنوع اختیارات لري، او ترامپ د کمپین په وخت کې دا ټکی ذکر کړی چې داعش به د منځه وړي یا هغه د سوریایي مهاجرو په اړه د دقت نه کار اخلي او هغه به دا جنجالونه حل کړي. سید سلیمان شاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
گرانو هیوادوالو، د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادیې رئیسه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده چې د واشنگټن نه نشریږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د زابل په ولایت کې د یو دولتي پوهنتون د جوړېدو کارونه پیل کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په روان تعلیمي کال کې به په دوه پوهنځیو کې سلګونو محصلینو ته تدریس هم شروع شي، خو د زابل د پوهنتون ودانۍ به په دوه کلونو کې بشپړه شي. عزیز الله پوپل موږ ته دا رپورټ را لګولی دی.
د زابل د پانتون لپاره په زرجیر بمځکه کې نوې ودانۍ د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د کلات شهر په لویدیځ کې جوړیږي. د دې پوهنتون د جوړېدو لپاره د زابل اوسیدونکو په تیرو دوو کالو کې لوی لارینونه وکړه، او ان دوه ځله د کابل کندهار لوی لاره هم د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د لوړو زده کړو د وزارت د پلاوی مشر پوهندوی لطفلا حق پرست د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پیل کې د زابل د پانتون لپاره د زراعت او تعلیم تربیه د فاکولټو تشکیل ورکړی شوی چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به 200 تنه محصلین پکې عملا خپلې زده کړې پیل کړي. د زیاته کړه چې د مالی وزارت لخوا د بودیجې تر تصویب وروسته به د زابل د پانتون لپاره تاسیسات هم پیلوي، خو دمګړی د دې ولایت د زراعت په انسټیټیوټ کې محصلینو ته درسي چارې پیلېږي.
وزارت محترم تحصیلات عالی در کنکور امسال وقتی که این مسائل آماده شد ان شاء الله رحمان بعد از
امتحان دی وای چی دل ورو زکر وزارت بسش کال د کنکور تر امتحان ورس د زابل پانتون تماسیلین هم ورکړي، او د کډرونو د جزه په برخه کې هغه څه چې موږ دلته ډیر تشویق کړو هغه دادی چې دلته هم د اوس د لستون او سازانو د ماستری اسناد مرارزه بکو تر څو د اوسازانو په توګه دلته استخدام کړو، او دا د پانتون د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم اصل دی.
تمام شرایط اینا مطمئن است پوره میکنه.
د زابل والی بسم الله افغانوال وایي چې د پانتون د حمایه لپاره د دې ولایت اوسیدونکو هم ډیر لیوال دي، او دوی به هم په ولایتي کچه ټول امکانات ورته برابر کړي. نو موړي زیاته کړه چې د زابل پانتون په ځانګړي ډول د هغو ښځینه زده کوونکو لپاره هم یو ښه فرصت دی چې تر 12 ټولګي وروسته نور خپل تعلیم مخته نسوړای.
خپل هدف ته مجبور رسیدلو ډیر باصلاحیته هیئت د لوړو زده کړو د وزارت دلته د تشریف راوړي، او نن مو ورته زر جریبه مځکه ورکړه او افتتاح وسوله. د زابل ولایتي اداره به خپل ټول امکانات دی فکر کوي.
د افغانستان د سنا مجلس غړی سناتور زلمی زابلی وایي چې ولایت هر کال له 12 ټولګیو څخه تر 350 زیات فارغین ورکوي، خو د ګوتو پښمیر کسان یې لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. نو موړي چې د یاد پوهنتون په منظوري کې مخکښ رول درلود، له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د علمي او اکاډمیک بنسټ د پیاوړتیا لپاره به له مرکزي حکومت څخه د خپل حقوقو غوښتنه وکړي.
وزیر صاحب مالیا موږ ته ډېر ښه خوشخبری راکړه چې موږ ته رئیس جمهور ویلي دي ستاسو د دریم درجې ولایتو د زابل دوه ولایتو ته شش کال په بودیجه کې د دوی د اساسي تعمیرات لپاره کاغه د مکتبی یا د پانتونی اتمنی په بودیجه انکشافي کې ونیسي. د دې لپاره موږ کافي امکانات لرو. نو دغه د رئیس جمهور او د وزیر صاحب مالیا بل لطف د زابل په مورد کې چې موږ د زابل د پانتون لپاره موږ ته د بودیجې وعده راکړه، چې هغه پروسه ممکن یو کال ونیسي، یو نیم کال ونیسي تر څو پورې جوړیږي. موږ اجاره تل سفیر سنفونه د زراعت په انسټیټیوټ کې لرو، اضافي سنفونه او استادان چې د لیبه تدریس کوي د غو د اوسېدو لپاره خپل خصوصي مېلمستون زما شخصا درلودی، هغه د دې په خدمت کې ورکوي چې استادان ته اوسېږي.
تر زابل مخکې د جنوب په دوو نور ولایتونو هلمند او روزګان کې بیا د کندهار د پوهنتون د زراعت او تعلیم تربیه پوهنځی له تیرو څلورو کالو راهیسې فعالیت لري. د زابل د اوسېدونکو په باور چې د مرکزي حکومت د نه پاملرنې او نامنوی په واجه په تعلیمي برخه کې دا ولایت ډیر وروسته پاتې دی، خو د پوهنتون جوړیدو یې اوسیدونکو ته تازه هیله ورکړې چې په راتلونکي کې به د کدرونو ستونزه حل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کلات.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. زموږ خپرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د خبرو اترو یا گفتو شنود د نن شپې په پروګرام کې د وراثت یا جینیټکس په حق له خبرې کوو. په دې هم غږیږو چې د نارینه او ښځو د اولاد د نه پیدا کېدو ستونزې څه دي. کولی شئ لږ وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. جمهور رئیس اوباما د دهشتګرۍ ضد جګړې لپاره 1.6 میلیارد ډالر غواړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د کانګرس نه د دهشتګرۍ ضد جګړې لپاره 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجه وغوښته. په دې کې د داعش په ضد جګړې په بهر کې د امریکایي قواوو د ساتلو او د افغان پوځ د هلیکوپترو د اسي کولو لګښت شامل دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتر کارتر ویلي دي چې د لګښتونو دا پلان به د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره زموږ هڅې پیاوړې کړي او د جمهور رئیس اوباما هغه پریکړه به تحقق ومومي چې په افغانستان کې د عسکرو د موجودیت له لارې افغان حکومت برلاسه شي چې د خپل هیواد د امن ستراتیژي تطبیق کړي. اغلی کارتر دا هم ویلی دی چې د دې پلان چټک عملی کېدل به د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا په حکومت او د نړۍ په ګډ ګډ کې زمونږ شریکبانو سره مرسته وکړي چې دغه هیواد یعنی افغانستان وژغورل شي. د بلخ د ولایت د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلی دی چې د مزار شریف په ښار کې د جرمني د قونسلګرۍ مخې ته د تیرې شپې په برید کې شپږ تنه وژل شوي او د درېو پوځیانو په ګډون 109 نور زخمي شوي دي. په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر خواجه نور محمد فیض د امریکا غږ ته وویل د پیښې له ځای نه شپږ جسدونه او 109 ټپیان دغه روغتون ته لیږدول شوي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په لسګونو زرو امریکایانو نن د نیویارک نه نیولې انتر کالیفورنیا پورې مظاهرې وکړې او لارو کوڅو ته راووتل. نن درېمه ورځ ده چې خلک د ډونالډ ټرمپ په ضد مظاهرې کوي. هغه د امریکا د سې شنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او د امریکا 15 جمهور رئیس شو. مظاهرې د اورېګن د ایالت په پورتلند کې، د ایلونای د ایالت د شیکاګو په ښار کې، د نیویارک په ځینو نورو برخو او ځینو نورو ځایونو کې شوې دي. د امریکا یو قاضي پیشنهاد کړی دی چې دا به د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګټه وي چې د ټرمپ د پوهنتون د غبن قضیه یو طرفه کړي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د پنجشنبې په ورځ په محکمه کې ویلي دي چې د نومبر د 28 نیټې مهلت په ضد احتجاج وکړي. محکمه ښاغلي ټرمپ ته د نومبر د میاشتې د 28 نیټې مهلت ورکړی دی چې په کالیفورنیا کې د ټرمپ پوهنتون په ضد د قضیې په هکله محکمې ته حاضر شي. ترکیه نن د جمعې په ورځ د مخالفینو د هویت د ورځپاڼې مسؤول مدیر بندي کړ. د ترکیه چارواکو تیره هفته د همدغې ورځپاڼې 9 کسه نیولې دي. پولیسو اکین اتالی د استانبول په هوایي ډګر کې د جرمني نه د بیرته سنیدو په وخت کې نیولی دی. اتالی د جمهور رئیس طیب اردوان د عدالت او پرمختګ د ګوند سخت منتقد دی. اتالی په هوایي میدان کې ونیول شو، وروسته د پولیسو په موټر کې د استانبول د امنیت ریاست ته یوړل شو. د هند پایتخت نوی ډیلی ته نږدې د جامو جوړولو په یوې کارخانې کې چې ګمان کېږي په غیر قانوني ډول تولیدات کول نن سهار اور لګېدلی دی، لږ تر لږه 14 تنه پکې مړه شوي دي. د اتر پردیش د ایالت مقاماتو وویل چې په دې پیښه کې 9 کسه هم زخمي دي. د پولیسو او چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې اور نن سهار وختي په هغه کور کې ولګېدی چې دغه فابریکه پکې جوړه وه او پکې چرمي جاکټونه او جمپرونه جوړېدل. د اور په وخت کې کارګران د ودانۍ په زیرخانه کې ویده وو. په هند کې په فابریکو کې د اور لګیدل عامه خبره ده، ځکه چې په دغه هیواد کې د کارګرو د مسؤلیت معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. We'll be right back.